افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. درنو دوستانو، زما ملند او زما د نور همکارانو سلامونه ومني. دا ساده رادیو یو بل خبرونه کې مو هر کله کو په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمه په اړه بیلابیل ریپورتونه لرو. د افغانستان په اړه مو د ولسی جرګې له نننۍ هغه استجوابي غونډې خبرو وچی. یو شمیر امنیتي چارواکي د پښتون لپاره ورغښتې دي. همدارنګه به مو د نورستان ولایت د وان ټوایګل ولسوالۍ چې حکومتي چارواکي وایي بیرته له وسلوالو طالبانو نیولې په تازه وضعیت هم خبر کو. نور ریپورټونه هم لرو خو پایل خبرونه کوو.
په سر کې د خبرونو سرچکی د افغان امنیتي ځواکونو جګپوړي چارواکي نن د ولسي جرګې استجوابي غونډې ته ورغوښتل سوي دي. د نورستان والي وایي چې د وان ټوایګل ولسوالۍ تر نیولو وروسته په دغه ولسوالۍ کې تصفیه عملیات پیل کړي دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي داسې نشرې نشانې تر اوسه نه دي لیدل سوي چې په تونس، کویت او فرانسه کې تروریستي حملې به له یو بل سره په ارتباط کې تنظیم سوي وي. خبرونو تفصیل د افغان امنیتي ځواکونو جګپوړي چارواکي نن د ولسی جرګې یوې استجوابي غونډې ته غوښتل سوي څو د روان امنیتي حالت په اړه د وکیلانو اندېښنو ته ځواب وایي. د ولسی جرګې غړي عبدالقادر زازي وطن دوست لازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د امنیت مسؤل چارواکي د رئیسانو د کمیټې د پریکړې له مخې جرګې ته حاضرېږي.
کومه فیصله چې د رئیسانو په کمیټه کې مونږ کړې و د دیوړو امنیتي سکتورونو مشرانو د استجواب لپاره قرار ده چې نن راشي او امید تالار کې دونه استجواب وشي.
د شاغلي وطن دوست په وینا د امنیت مسؤل چارواکي به د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د ناامنیو پر ولسي جرګې د تیرې اونۍ د برید او د ملي امنیت په اداره کې د وروستیو مقررې په اړه د ولسي جرګې د استازو پوښتنو ته ځوابونه ووایي. د نورستان سرپرست ولی وای چې د وسلوال طالبانو څخه د وانچ وایګل ولسوالۍ تربیرته نیول وروسته دغه ولسوالۍ په شاوخوا سیمو کې تصفیه عملیات پیل کړی دی. حافظ عبدالقیم نن ازادي راډیو ته وویل چې د ولسوالۍ د نیولو پر مهال ټول پوځي موټر او مهمات هم د پولیسو لاسته ورغلي دي. هغه وویل چې د ولسوالۍ د نیولو پر مهال درویش وسلوال طالبان او اتلس افغان سرتېري وژل سوي او یو شمېر نور ټپیان سوي دي. وسلوال طالبانو تېره ورځ وان ټوایګل ولسوالۍ ونیوله چې تېره شپه بیرته د افغان سرتېرو لاسته ولویده. ټاکل سوی د ملي دفاع وزارت لپاره کاندید راتلونکي اونۍ ولسی جرګې ته حاضر سي او وروسته به د اعتماد رای لپاره صندوق ورته کښېښول سي. د ولسی جرګې غړي عبدالقادر زازي ازادي راډیو ته وویل چې تمه د معصوم ستانکزی په بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې له ګډون وروسته د دوشنبه یا چهارشنبه په ورځ ولسی جرګې ته حاضر سي او وروسته به د جرګې د رئیسانو کمیټه پریکړه وکړي چې څه وخت د اعتماد رای لپاره صندوق ورته کښېږدي. سرپرست دفاع وزیر محمد معصوم ستانکزی د تېرې چهارشنبه په ورځ د چنګاش لومړی نیټه وه د اعتماد رای د اخیستو لپاره ولسی جرګې ته تللی و، خو په هغه شبه کې چې د عمومي غونډې ته لار ته ننوت وسلوال مخالفینو د ولسی جرګې پر ودانۍ ډلیزه حمله وکړه او غونډه ګډوډه شوه. بیا هم شرغ لاست د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي داسې نښې نشانې تر اوسه نه دي لیدل سوي چې په تونس، کویت او فرانسه کې تروریستي حملې به له یو بل سره په ارتباط کې تنظیم سوي وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان جان کربی وویل په دې اړه تحقیقات روان دي، خو تر اوسه د درې واړو حملو ترمنځ له تکتیکي پلوه د اړیکو نښه نه ده لیدل سوې. په تونس کې پرون د سمندر پر غاړه په یوه استراحت ځای کې یوه وسلوال پر تورستانو له مخې ډزې وکړې. برید کوونکی وروسته د پولیسو په ډزو کې ووژل سو. په وژل سو کې د تونس، بریتانیا، جرمني او بلجیم اتباع شامل دي. په کویت کې بیا د شه مسلمانانو په یوه جماعت کې یو انتحاري برید کوونکی خپل ځانوال وزوه او 15 کسان ووژل. د دې حملې مسؤلیت اسلامي دولت یا داعش ډلې منلې. د فرانسې په جنوب کې بیا یو کس چې له افراطي ډلو سره د اړیکو په لرلو تورن دی د ګازو په یو پلورنځي کې د خپل امیر سر غوڅ کړ. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي امریکایان د وسلو د کارولو له وجې د بیساري درد په وړاندې ړانده پاتې سوي دي. اوباما د جنوبي کارولینا په چارلسټن کلیسا کې د وژل سوو کسانو د ویر په مراسمو کې وویل که په امریکا کې د نژادي توپیر او وسلې ستونزه حل نه سي نو دا به د دې کلیسا د پاستر کلیمنتا پینکنی له خاطرې سره خیانت وي. اوباما د پاستر پینکنی په ویر کې د ستاینو سندره وویله.
Amazing grace, how sweet the sound.
پینکنی په هغو نهو کسانو کې شامل وو چې تېر اونۍ یوه وسله وال د انجیل د مطالعې په حال کې ډزې پرې وکړې او ویې وژل. استوانی چارواکی وای د روسیې یوه پوځي الوتکه په روانه اونۍ کې د بالتیک سمندرګي له پاسه د استونیا هوایي قلمرو ته ننوتې ده. د استونیا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندي ماري لیسیس والټر ویل چې د روسیې سفیر پرون د بهرنیو چارو وزارت ته احضار سوی وو او د دې تیری له کبله اعتراض رسما وروسپارل سو. بیرمن والټر ویل انتونوف شپږویشت روسي الوتکه د دوشنبې په ورځ د الوتنې له ټاکل سوي پلان څخه منحرفه سوه او وینډولیا ټاپو ته نږدې په اجازې د استونیایي هوایي قلمرو ته ننوته. نوموړي زیاته کړه چې دې سرغړونې څه کم یوه دقیقه دوام وکړ. په همدې حال کې فنلنډي چارواکو ولیدي چې دوی شک لري چې د روسیې یو پوځي الوتکه د جمعې په ورځ د دې هیواد هوایي قلمرو ته ننوتې. د فنلنډ دفاع وزارت وایي د الوتکه د فنلنډ د پورو ښار په جنوب کې لیدل سوې او دوی ته معلومه سوې ده چې د روسیې د هوایي ځواک ایل شپږ اویا ډوله ترانسپورټي الوتکه ده. د بالتیک د حوزې هیوادونو په وروستیو څو کلونو کې څو ځلې پر خپلو هوایي حریمونو د روسیې لخوا د تیری خبر ورکړی او دا په داسې حال کې ده چې د ناټو او روسیې پوځي ځواکونو په سیمه کې فعالیتونه پیل کړي دي. او د یونان صدر اعظم الکسیس سیپراس د جولای په 15 نیټه په دې هیواد کې هغه ټول پښتانه پلان کړی دی چې په ترڅ کې به یې خلک په دې هیواد کې سخت اقتصادي اصلاحات ردوي او یا به یې مني. په یونان کې د اقتصادي اصلاحاتو طرحه د اروپایي ټولنې مشرانو له یوه مهلت سره یو ځای وړاندې کړې ده. سیپراس په یوه ټلویزیوني وینا کې وویل دا طرحه چې په څرګنده له اروپایي اصولو د کار له اساسي حقونو، مساوات او انساني وقار سره په ټکر کې ده، ښایي چې سوی توافق نه یوازې د ټولو اړخونو لپاره د منلو وړ نه و، بلکې د یوه ملت سپکاوی و. د یونان صدر اعظم دا څرګندونې څو ساعته وروسته له هغه وکړې چې په بروکسل کې د اروپایي ټولنې او د پیسو د نړیوال صندوق له مشرانو سره وکتل او هغوی دا معامله چې خورا سخته او د نه زغم وړ بلل سوې ده وړاندې کړه. صدر اعظم سیپراس ویل اتن به د ټول پښتنې تر وخته د یونان د اقتصادي ژغورنې لپاره د اروپایي ټولنې د مالي مرستې د پلان چې د جون په دیرشمه پای ته رسیږي د تمدید غوښتنه وکړي. یونان له یوې معاملې پرته د پیسو د کمښت، د پورونو له وجې د ډیوالي کېدو او احتمالا په یورو کې د شاملو هیوادونو له ډلې د وتلو له خطر سره مخامخ کېدای سي. د خبرونو پای.
خبرنا مولا ازادي رادیو نو اوریدل دا نور خبرنا زمګ وی پانه کیم کتل شي ازادي رادیو ډاٹ کام مو دا وی پانه پاته ده. دا افغانستان ولسی جرګې د حکومت امنیتي چارواکي د استجواب لپاره په روانو امنیتي حالاتو، البته د استجواب لپاره ولسی جرګې ته ورغوښتي. په دې اړه به له کابله په ژوندۍ بڼه له خپلو همکارانو حال در سره شریک کړو. کونړ ته به هم لاړ شو او هلته به د ازادۍ راډیو له خبریال نه په ګاونډي ولایت نورستان کې د روان امنیتي وضعیت حال واورو. په یو بل ریپورت کې به مو له دې خبر کو چې آیا پرون د نړۍ په بیلابیلو برخو لکه تونس، کویت او فرانسه کې تروریستي بریدونه له یو بل سره تړاو لري او کنا جلا جلا ترسره شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بشري حقونو په اړه په خپل کلنی ریپورت کې په افغانستان کې د بشري حقونو پر وضعیت اندېښنه ښودلې ده. په دې موضوع له شمس الله احمدزی سره چې د بشري حقونو یو فعال دی مرکه لرو. نور ریپورټونه هم لرو. د کابل چاپ ورځپاڼو همدارنګه لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه هم له یاده مباسئ. روغتیا د ژوند شتمني پروګرام چې تېره اونۍ ثبت شوی دی لومړۍ برخه یې د تکرار په توګه بیا خپرو. دا هم په دې خپرونه کې ځای شوی. دا تیرې دوشنبه په ورځ وسلوالو برید کوونکو د افغانستان په ملي شورا برید وکړ. همدارنګه د هیواد په نورو سیمو کې هم امنیتي وضعیت له یوې ورځې بلې ته خرابېږي. دا ولسی جرګې غړو په همدې خاطر د پښتنو ځوابونو لپاره د افغانستان د حکومت یو شمیر امنیتي چارواکي ورغوښتي. نسیم شفق را سره د کابل سټوډیو نه په تماس کې دی. شفق صاحب، سهار دې په خیر. دا راته ووایه چې څه فکر کوئ د ولسی جرګې غړي د کومو امنیتي اندېښنو له کبله غواړي چې د امنیتي چارواکو سره خبرې وکړي، ځکه نامنې خو په افغانستان کې په تیرو څو کلونو کې په پرله پسې توګه وخت نا وخت تر سترګو کېږي او روانې دي. د ولسي جرګې غړي دا ځل څه غواړي چې په کومو مسلو باندې له چارواکو سره وغږېږي؟
بله، سلام وړاندې کوم ان صاحب تاسو او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته. بله، د ولسی جرګې غړو همدا اوس تقریبا شاوخوا یو ساعت دوی په آزاد بحث کې په دې خبرې وکړې چې باید په کومو مسایلو د امنیتي چارواکي چې ستجوابي دوی وسره خبرې وکړي. دوی څو موضوعګانې مشخص کړي، یو دا چې د افغانستان په عمومي امنیتي وضع، او بل دا چې د قندوز، نورستان، سرپل، فاریاب، غزنی، بادغیس، بدخشان، هلمند او داسې ځینې نور ولایتونه چې لوړ امنیتي ګواښونو سره یعنې لوړ ګراف لري هغه امنیتي ګواښونه په دغه ولایتونو کې په دې اړه. او دریم هم دا چې د ملي شورا پر ودانۍ د تیرې دوشنبه په ورځ د وسلوالو طالبانو د حملې په اړه دغه درې موضوعګان دوی مشخص کړي چې یو عمومي وضعیت هم په دې کې شامل ده، او دوه د نورې دوی به په دغه موضوعګانو باندې په دغه نننۍ استجوابیه غونډه کې د افغانستان د کورنیو چارو له وزیر نورالحق علومي، د افغانستان د لوی درستیز قدم شاه شهیم او د ملي امنیت له عمومي رئیس رحمت الله نبیل سره خبرې وکړي، او له هغوی درې واړو څخه به خپلې پوښتنې او نظرونه مطرح کړي او هغوی څخه به جواب غواړي.
د ولسی جرګې غړو وخت په وخت ورته غونډې جوړې کړې دي. څه فکر کوئ چې ځکه وخت په وخت باندې امنیتي چارواکي ورغوښتي دي دا ډول پښتنو او دا ډول استجوابیه غونډو په ترڅ کې، څه فکر کوئ چې دا وروستۍ خبرې په افغانستان کې د زیاتېدونکو نامنیو سره هم تړلې دي؟ څه اونۍ مخکې په پارلمان باندې، البته د دوشنبه په ورځ د پارلمان په ودانۍ باندې برید وشو. د ولسی جرګې ځینو غړو دا اندېښنه هم ښودلې وه چې یو شمېر داخلي کړۍ په یا داخلي کسان یا په نظام کې دننه ځینې کسان له وسلوالو سره همکاري لري یا مرسته لري. دا مسالې به نن له چارواکو سره دوی مطرح کړي.
هرو مرو څومره چې ما د ولسی جرګې په آزاد بحث کې د وکیلانو له خبرو څخه استنباط وکړ، موضوع هم دا ده چې دوی به دا ټول مسایل نن له امنیتي چارواکو سره چالت استجوابیږي او حاضریږي به. او همدا اوس چې زه راتللم استودیو ته، دوی اجنډا هم اعلان کړه چې همدغه موضوع ده، دوی به دا ټول مسایل له هغوی سره بحث کوي، دا پوښتنه به کوي چې په ملي شورا باندې دا حمله چې سوې ده، ویل سوي چې ځینې داخلي کړۍ په دې کې د حکومت له دننه څخه لاس لري، په دې اړوند به له هغو څخه معلومات اخلي چې دا کړۍ رښتیا هم لاس لري که نه، که یې لري څوک دي، ولې نه څرګندېږي نومونه، نه ولې نه اخیستل کېږي. مخکې هم دا خبرې سوي دي، ولې تر اوسه پورې مشخص د چا نوم نه دی اخیستل سوی. او ستونزه همدا ده، بل د ځینو ولایتونو چې ډېر امنیتي ګواښونه پکې ډېر جدي دي، لکه قندوز، لکه نورستان، لکه سرپل، لکه هلمند، په دې اړه به مشخصې پوښتنې کېږي چې ولې دې ته تدابیر نه نیول کېږي، ولې ځینې ولسوالۍ سقوط وکړه، لکه چاردره د قندوز، لکه وانټ وایګل چې بیرته تیره شپه په تلفاتو باندې بیرته ونیول سوه، ولې دې ته اساسي تدابیر نه نیول کېږي، او ولې په مجموع کې د افغانستان امنیتي وضع دومره خرابه سوې ده؟ دا ټول هغه مسایل دي چې نن به په ولسی جرګې کې په دې باندې بحث کېږي، او امنیتي چارواکي به د وکیلانو پوښتنې ته په دې اړه ځواب ورکړي. دغه راز یوه موضوع چې د دې تر څنګ هغه به هم بحث پې کېږي، هغه د کورنیو چارو له وزیر سره به د الکترونیکي تذکرو د شلو موضوع هم څېړل کېږي او ورڅخه پوښتنې به کېږي.
ډېره زیاته مننه نسیم شفق. موږ به وروستۍ خبرونو کې له تاسو سره بیا هم په تماس کې یو، څو د امنیتي چارواکو دلایل هم واورو او د هغوی څرګندونې واورو چې هغوی د ولسی جرګې غړو ته د روانو ناکراریو په اړه څه وایي. اوریدونکي به له دې حاله خبر ساتو. له تاسو مننه کوو. تاسو په خپلو خبرو کې د نورستان یادونه وکړه، دا یوه هغه اندېښنه ده چې د ولسی جرګې غړي به نن د امنیتي چارواکو سره شریک کړي. د نورستان افغانستان د وان ټوایګل ولسوالی پرون د وسلوالو لاس تلویدلې و خو اوس چارواکي وایي چې دا ولسوالی بیرته نیولې. څو شېبې مخکې مې په کونړ کې د ازادۍ راډیو له خبریال سره په ورڅیرمه ولایت نورستان کې د روان امنیتي وضعیت په اړه خبرې وکړې او لاغمې د وانټ وایګل د ولسوالۍ د تلفاتو په اړه وپوښتل. روحلان وري چې په سیمه کې د ازادۍ راډیو خبریال دی راته وویل
موږ چې څومره معلومات اخستې دي پرون او نن د وانټ وایګل ولسوالۍ نه په دغه عملیاتو کې یا په دغه جګړه کې تقریبا شلو زیات پولیس وژل اتلس پولیس وژل شوي او د شلو زیات زخمیان شوي. دا د نورستان د والي حافظ عبدالقیوم خبره ده چې څو شېبې وړاندې موږ سره وکړله او همدارنګه دی وایي چې شل کسه مخالفین له منځه تللي دي چې اووه جسدونه یې دوی ته په میدان کې د جنګ په میدان کې پاتې شوي دي. څه وتلي او مهمات چې په ولسوالۍ کې پاتې وو هغه هم بیرته نیول شوي دي. ولسوالۍ پرون مازدیګر افغان ځواکونو بیرته نیولې ده او په دې کې وایي چې لس تاشکي وي اته رینجرې وي اته هانوایي موټرې وي فوجي دا ټول یې ته نیول شوي بیرته او ولسوالۍ د دولت په لاس کې ده. او همدارنګه یو شمیر خلک چې په دغه جګړه کې برخه درلودله د نامدار په نوم باندې یو قومي مشر دی چې هغې پرون مازدیګر ازادۍ راډیو ته په ټلیفون باندې وویل چې دا د خلکو لخوا ولسوالۍ نیول شوي خلکو پاسون کړی وو او د هغې لامل دا و چې اتو میاشتونه را په دې خوا د وادل ته لاره بنده وه د امنیت قومندان لخوا نه د وانټ وایګل د امنیت قومندان لخوا نه لاره بنده وه او همدارنګه ارنګ ته بنده وه. نو دوی مجبور شوي چې را پاتې دي او دغه لاره خلاصه کړي. هغوی وایي چې په دې کې دغه نامدار په نوم کس چې دی دا وایي چې په دې کې موږ سره تقریبا دوه یا درې ګروپه وسلوال طالبان ملګري وو او نور ټول ولسي خلک وو او دا د لارې بندېدو له امله وایي زموږ کورونو کې وړه نور خوراکي مواد نشته دی ځکه اته میاشتې لاره بنده وه. همدارنګه مریضانو انتقال کې مشکل ده. د یوې خوا نه حکومت
چارواکي څه وایي چې دغه د نامدار د ادعا په اړه چې واقعا د امنیي قومندان د خلکو پر مخ لاره تړلې
چارواکي وایي د لارې بندېدل مني. د نورستان د وانټ وایګل ولسوال مولوي رحمت الله رحمت دا مني چې لاره بنده وه او والی او همدا رحمت الله رحمت دا نه مني چې ګنې دلته پاتون شوی دی او خلکو زمونږ په خلاف باندې را پاڅېدلي دي او د طالبانو سره لاس یو کړی جنګېدلي دي.
په نورستان او کونړ کې د ازادۍ راډیو خبریال روحلان وري و چې د نورستان د وانټ وایګل ولسوالۍ د امنیتي وضعیت په اړه یې حال راکوه.
ازادي رادیو د بی طرفه مؤسقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
زموږ غلا ازادي رادیو ناوري دوستانو زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پوري په منځنۍ صفه 12 شپږ نبی اوریدل شي. د افغانستان په اړه نور ریپورتونه هم لرو. د کابل چاپ د نن ورځې ورسپانو ته کتنه هم لرو خو مخکې له دې نه چې د افغانستان په اړه نور مسایل راواخلو د سیمې او نړۍ په کچه ریپورت راخلو هغه دا چې په تونس، کویت او فرانسه کې له پرونیو خونړیو حملو وروسته په امریکا کې د دې هیواد د خپلواکۍ د کلیزې په مناسبت کلک امنیتي تدابیر په پام کې نیول شوي. که څه هم امریکایي چارواکو ویلي تر اوسه د دې حملو ترمنځ اړیکو په اړه څه ویل له وخته مخکې دي خو یادونه یې کړې چې په دې اړه څېړنې پیل شوي. احمد تکل د موضوع تفصیل دروري.
په تونس، کویت، فرانسه او سومالیا کې له تروریستي حملو وروسته د امریکا د کورنی امنیت وزیر له مسؤلو امنیتي چارواکو وغوښتل چې د جولای په 14 نیټه د متحدو ایالاتو د خپلواکۍ د کلیزې په درشل کې کلک امنیتي تدابیر ونیسي. جی جانسن وویل د امریکا خلک باید د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت په پلان شویو مراسمو کې ګډون وکړي خو باید خورا زیات زیر ووسی او د هر راز مشکوک عمل راپور ورکړي. جانسن زیاته کړه چې امنیتي ادارې به د هغو اقداماتو په ګډون چې عام خلک به یې احساس نه کړي امنیتي تدابیر ټینګ کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې حملو ترمنځ د تکتیک له پلوه د اړیکو کومه نښه تر اوسه نه دلیدل شوې، خو یادونه کوي چې واړه تروریستي حمله وي. په تونس کې پرون یو وسلوال د سمندر پر غاړه په یو استراحت ځای کې پر توریستانو ډزې وکړې. نږدې 40 کسان یې ووژل او تقریبا په همدې شمېر نور یې ټپیان کړل. په کویت کې یو ځان وژونکي د شیګانو په جومات کې ځان والوزاوه، څه کم 10 کسان یې ووژل او له 200 زیات یې ټپیان کړل. د دې برید مسؤلیت اسلامي دولت ډلې یادای شومانه. په فرانسا کې د ګاز په یو امریکایي پلورنځي کې یو کس چې ګمان کېږي له افراطي اسلام پالو سره یې اړیکې درلودل، د خپل امر سر غوڅ کړ. او په سومالیا کې له القاعده شبکې سره تړلې الشباب ډلې د 1600 ځواکونو پر یوه اډه حمله وکړه. افریقایي ټولنې د دې حملې د تلفاتو رسمي ارقام تر اوسه نه دي ورکړي، خو سیمهییز چارواکي وایي شاوخوا 1500 سرتیري وژل شوي دي. د سپینې ماڼۍ او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندویانو دا حملې په کلکه وغندلې. د بهرنیو چارو وزارت ویاند جان کربی وویل متحد ایالات په فرانسا، کویت، سومالیا او تونس کې تروریستي حملې چې لسګونه بېګونه ملکی وګړي او د سومالیا په پیښه کې 1600 مړه او ټپیان کړل په کلکو ټکو غندي. موږ د دې حملو د قربانیانو له کورنیو سره ژوره خواخوږي څرګندوو. د سپینې ماڼۍ مطبوعاتي مشر جان ارنس په یو بیان کې چې تیر ماښام خپور شو وویل تروریزم په هیڅ ټولنه کې ځای نه لري او متحد ایالات به له خپلو نړیوالو متحدانو سره په ګډه هڅه وکړي چې په ټوله نړۍ کې د تروریستانو او افراطي ډلو پر ضد مبارزه وکړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي او امنیت شورا هم دا برید وغنده. سرمنشي بان کی مون وویل دا حمله به د تروریزم پر ضد جګړه نه یوازې کمزوري نه کړي، بلکې نوره به یې پیاوړې کړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د دې خونړۍ حملې د غندنې ترڅنګ د هغې تنظیمونکو ته د سزا ورکولو غوښتنه وکړه. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند او د نورو اروپایي هیوادونو مشرانو هم دا حمله وغندله او ژمنه یې وکړه چې د بربریت پر ضد جبهه کې به یو موټی ووسي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
دوستانو خبرته مو د امریکا غږ آشنا رادیو اوریده، خو زمو غږ لا ازاده رادیو نه اوري. اوس به کابل تلار شو. نسیم شفق د کابل چاپ دینن رزی ورسپانو ته کتنه کړی.
د کابل چاپ نننې ورسپانو تر ډیره په بروکسل کې د ناتو د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو د غونډې او په دې غونډه کې د افغانستان په اړه د کډیو ژمنو په اړه مطالب او تفسیر خبرې کړي. سرنوشت خپلواکي ورسپانې په خپل لومړي مخ کې د ناتو د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو له قبل لیکلي چې درې ماموریت به په افغانستان کې ملکي وي. په دې اړه مطلب کې لیکل شوی چې د ناتو د غړو هیوادونو دفاع وزیرانو په بروکسل کې ژمنه کړې چې د افغانستان ملاتړ به کوي او د دې هیواد له سرپرست دفاع وزیر سره په غونډه کې د غوښتنې ملاتړ د ماموریت لومړی شپږ میاشتې ارزیابي کړې دي. په مطلب کې راغلي چې په دې غونډه کې د افغانستان امنیتي وضع هم څېړل شوی او د ناتو سرمنشي په روانو شرایطو کې د افغان امنیتي ځواکونو اقدامات ستایلې دي. سرنوشت لیکلی چې د ناتو د غړو هیوادونو دفاع وزیرانو د بروکسل په غونډه کې ژمنه کړې چې له افغانستان څخه به په راتلونکو کلونو کې خپل ملاتړ ته په بشپړ ډول دوام ورکړي. ویسا غیر دولتي ورسپانې هم په همدې اړه یو مطلب لیکلی او د ناتو د سرمنشي له قولې لیکلی چې دا تړون به له افغانستان څخه ملاتړ کوي. په مطلب کې د ینس سټولټنبرګ په حواله راغلی چې ناتو به له 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې د دغه سازمان نوې ملکی ماموریت پیلوي. په مطلب کې د امریکا د دفاع وزیر له قوله ویل شوی چې امریکا او ناتو به هیڅکله افغانستان یوازې پرې نږدي، ځکه چې افغان امنیتي ځواکونه لا هم مالی او پوځي ملاتړ ته اړتیا لري. ویسا د امریکا د دفاع وزیر اشتون کارتر هغه خبره هم راخیستې چې وایي دوی به له افغان ځواکونو نه ملاتړ کوي او په دې هیواد کې به خپل مشورتي او کومکي حضور ته دوام ورکوي. انیس دولتي ورسپانې خپل سرمقاله له افغانستان څخه د ناتو د ملاتړ او له افغان امنیتي ځواکونو سره د دې تړون د همکاریو په اړه لیکلې ده. د سرمقالې لیکوال ویلي چې د افغانستان یو شمیر ګاونډي او د سیمې ځینې هیوادونه هڅې کوي چې په دې هیواد کې د جنگ ډګر تود وساتي او خپلې ګټې پکې ولټوي. د سرمقالی د لیکوال په باور روسیا په دې هڅه کې ده چې په افغانستان کې د ناامنۍ په پلمه د دې هیواد په شمالي ګاونډیو هیوادونو کې خپل سرتیری ځای پر ځای کړي. د انیس د سرمقالی لیکوال هم د مسایلو او موجوده ګواښونو ته په پام ویلي چې ناټو او امریکا باید د افغان ځواکونو پیاوړتیا ته جدي پام وکړي تر څو په بشپړ ډول د دې جوګه شي چې د وسلوالو مخالفانو حملې شنډې کړي. او ارمان ملي غیر دولتي ورځپاڼې هم په خپل لومړي مخ کې له افغانستان څخه د ناټو د ملاتړ او د دې ملاتړ د اړتیا په هکله یو مطلب خپور کړی. په مطلب کې راغلی چې د افغان هوایي ځواکونو پیاوړتیا د مالی مرستو دوام او له 2018 میلادي کال وروسته د مالی مرستو تنظیم د بروکسل په غونډه کې د افغانستان عمده غوښتنې وي. ارمان ملي لیکلی چې د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر معصوم ستانکزي په دې غونډه کې ټینګار کړی چې ناټو باید د افغان هوایي ځواکونو پیاوړتیا ته ډیر پام وکړي.
دا د ازادۍ راډیو ده. تاسو کولی شئ چې زموږ ریپورټونه، خبرونه او نور مطالب په راډیو سربیره زموږ د ویب پاڼې لارې هم اورئ او همدارنګه زموږ مطالب او خبرونه ولولئ. ازادي راډیو ډاټ کام مو د ویب پاڼې پته ده. پرون د جون شپږویشتمه په نړۍ کې د شکنجي یا ربړېدلو خلکو د ملاتړ نړیواله ورځ وه. د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون وایي په بلوچستان کې په زیات اندازه خلک په غیر قانوني توګه شکنجه شوي. وایي د خلکو په زورولو او شکنجه کولو کې اکثر امنیتي او استخباراتي ادارې لاس لري. د دې کمیسیون په حواله پر روان کال کې په بلوچستان ایالت کې د درې اتیا تنو خراب شوي مړي موندل شوي. نور تفصیل و د بارکوال میاخیل په رپورت کې وایي.
بلوچستان د پاکستان له هغو ایالتونو څخه ده چې په بیلابیلو بڼو د خلکو بشري حقوق پکې تر پښو لاندې کیږي او له محاکمې پرته خلک په پټو توقیف ځایونو کې شکنجه کیږي. د بشري حقونو سازمانونو په وار وار پر دې اندېښنه څرګنده کړې خو د خلکو د ځورولو او شکنجه کولو لړۍ نه ده تم سوې. د پاکستان د بشري حقونو کمیشن وایي په بلوچستان کې د خلکو د ځورولو لړۍ د اوسني حکومت په تېره دوه کلنه موده کې هم هیڅ تم سوې نه ده او خلک پکې د امنیتي او استخباراتي ادارو لخوا شکنجه کیږي. په بلوچستان کې بشری حقوقو د کمیشن مشر طاهر حسین خان په دیاړه ازادي راډیو ته وویل
دلته ستم ظرفي داده چې بازي ادارې پورتکی د غاز وند مرګم نه یمالو کال کالم د ځان سره دی هر کسی مزیت پور کوي ډوډۍ نه ورکوان تکوان به خو به خوب ته مېله کوا خبري ته مېله کوا دا ګرد طریقې کار پکې شامل دي. نو دا د انسانو د انساني حقوق سرن خلاف ورزي ده، جرم ده. دا دونه تعداد زیات چې ډیټا کلیکټول نه سي ویل نه سي چې دا دونی اغا د پولیس د خواسمست د اف سي د خواسمست بعض الزامات زموږ د انټيليجنس ایجنسیان یا د خواسمسته.
پنځه کاله وړاندې د پاکستان حکومت د شکنجه او زور په ضد د ملګرو ملتونو فرمان لاسلیک کړی وو او د غیر قانوني شکنجه د مخنیوي د قانون جوړولو ژمنه کړې وه خو دغه قانون تر اوسه لا هم نه دی جوړ سوی. د بشري حقونو د کمیشن مشر طاهر حسین د پاکستان له مرکزي او د بلوچستان له ایالتي حکومت غوښتنه کوي چې دغه قانون باید ژر تر ژره جوړ کړي چې د بېګناه خلکو د شکنجه کولو مخه ونیول شي.
قانون هم نقل جوړ اوس په قومي اسمبلی کې بل پېش کړی ده، هغه پېش شوی ده چې پکې قانون نه ده جوړ. موږ زور په دغه ورکو چې دا پنځه کال د غیر ضایع کلو سم خدای د پاره دا یو قانون جوړ کی چې دار سو قضیه رسانی کی د خلاف دی کاروایی وسی او قانون په مطابق غت سر سزا ورکول سی سید ادارو ته په قانون کې تحفظ ورکول سوی ده. نو زموږ وینا دغه هم ده یا مطالبه ده هم ده چې قانون جوړ کا په قانون عمل درآمد هم وکا او دا کم قانوني تحفظ چې داخل کو ته دی ورکول سوی دي دا قوانینو دا تحفظ هم واپس واخس.
د بشری حقوقو یو فعال شمس الحق مندوخیل وایي یوې خواته د خلکو د شکنجه کولو د مخنیوي قانون نستا، بلې خواته په خلکو کې هم د تشدد د مخنیوي شعور نستا او هر څوک چې د هر چا لخوا وهل ټکول خوري یا شکنجه کیږي ژغې تر امنیتي ادارو پورې نه رسیږي او نه هم هغه پیښې رپورټ کیږي.
پاکستان په هغو ملکو کې دي چې هلته پر انسانانو ډېر زیات تشدد کاږي. دا تشدد دي مختلف شکلونه دي، د دې جنسي تشدد دی، جسماني تشدد دی، نفسیاتي تشدد دی. نو تشدد دلته ډېر زیات دی، ادارې کوي، خلک داخله غوا کوي، تشدد پکې پیسې ځنې اخلي، پولیس یې کوي، زموږ په سکولانو کې ډېر زیات تشدد کاری اور دا باید دیسی گورنمنٹ راولیار سی د دغ تشدد خلاف سی دی پسلی بس کی اوس چپٹر ورکی.
د بشری حقوقو کمیشن وای پروان 2015 میلادی کال کی تر وسه پوری د بلوچستان ل بیلا بیلو سیمو د دریا تاتانو خراب سی او شکنجه سی مړی چ په تشدد وجل سی و تر لاس سی دی. خود ورکو بلوچستان د ملاتړ سازمان بیا وای چې د بلوچستان د اوسنی حکومت په دوه کلنه موده کې شاوخوا د 2000 تنو خراب او شکنجه سی مړی تر لاس سی دی.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون و بلدینگ و سارای سرمان
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود.
ترشن آسمان لندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بشری حقوقو په اړه په خپل کلنی ریپورت کې په افغانستان کې هم د بشری حقوقو پر وضعیت اندېښنه ښودلې. فرشتي جلالزی په دې اړه په افغانستان کې د بشری حقوقو له فعال شمس الله احمدزی سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتنه ورزنه کړې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ریپورت په حواله په افغانستان کې د غیر رسمي عدالت په اړه څه نظر لري. ښاغلی احمدزی وایي دوستانو په بخښنې سره د خبرونو وخت دی. لومړی به خبرونه واورو. سید کمال شارف د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی وړاندې کوي. وروسته دې مرکې ته رسو.
د افغان امنیتي ځواکونو جګپوړي چارواکي نن د ولسي جرګې استجوابیه غونډې ته وغوښتل سوي څو د روان امنیتي حالت په اړه د وکیلانو اندېښنو ته ځواب ووایي. د نورستان سرپرست والی وایي چې د وسلوال طالبانو څخه د وانټ وایګل ولسوالۍ تر بیرته نیولو وروسته د دغه ولسوالۍ په شاوخوا سیمو کې تصفوي عملیات پیل کړي دي. ټاکل سوی د ملي دفاع وزارت لپاره کاندید راتلونکې اونۍ ولسي جرګې ته حاضر سي او وروسته به د اعتماد رای لپاره صندوق ورته کښېښول سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي داسې نښې نښانې تر اوسه نه دي لیدل سوي چې په تونس، کویت او فرانسه کې تروریستي حملې به له یو بل سره په ارتباط کې تنظیم سوي وي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي امریکایان د وسلو د کارولو له وجې د بې ساري درد په وړاندې ړانده پاتې سوي دي. استنایي چارواکي وایي د روسیې یوه پوځي الوتکه په روانه اونۍ کې د بالتیک سمندرګي له پاسه د استونیا هوایي قلمرو ته ننوتې ده. او د یونان صدر اعظم الکسیس سیپراس د جولای په 15 منیټه په دې هیواد کې هغه ټول پښتنه پلان کړی ده چې په ترڅ کې به خلک په دې هیواد کې سخت اقتصادي اصلاحات ردوي او یا به مني.
دوستانو خبرونه مو واوریدل. زموږ غږ آزادې رادیو ناوړی وسرزو له ښاغلي شمس الله احمدزی سره غمرکې ته چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بشري حقوقو په ریپورت کې د افغانستان په اړه په راغلو اندېښنو متمرکز ده. فرشتي جلالزی د امریکا کړې او په سر کې له ښاغلي احمدزی څخه پوښتلی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ریپورت په حواله په افغانستان کې د غیر رسمي عدالت په اړه څه نظر لري.
دا غیر رسمي عدالت په حقوقي موارد کې چې کتیږي چې د دوو کسو ترمنځ روغه جوړه راولي دا یو ښه کار ده. ولې متاسفانه په افغانستان کې د مشخصو عواملو په بنا چې په افغانستان کې د قانون واکمني نشته، په ډېرو محلاتو کې د دولتي واکمني کمزوري ده. په جزایي مواردو کې فیصلې کېږي د اشخاصو افرادو لخوا چې دغه فیصلې په دې منفي اغېز د بشري حقوقو باندې لري. په دې موادو کې دوی عدالت په خول اندې کوي، ولی هغه کسان په دغه موادو کې فیصلې کوي چې هغوی د افغانستان د اساسي قانون د 133 مادې په بنا باندې دوی د تحقیق وخت نه لري، دوی د فیصلې وخت نه لري، او دوی حقوقي پوهه نه لري. کله چې یو کس حقوقي پوهه ونه لري، په قوانینو باندې بلدتیا ونه لري، دوی قانوني صلاحیت تحقیق ونه لري، او دوی په جزایي مسالې کې دوی فیصلې کوي. دا فیصلې په ډېرو موادو کې د زورواکو په پلوي باندې کېږي، عدالت په خول اندې کېږي. متاسفانه په افغانستان کې همدغه جرګې دي چې زیاتره په ډېرو موادو کې خصوصا د دغو فیصلو هغه ډېرې او هغه منفي اغېزې د ښځینه حقونو باندې دي. په دغه موادو کې چې خلک یو په سیمه کې جنایت کېږي یا قتل کېږي یا جنسي تېری کېږي، بیا د محلي ناستو په پایله کې د فایل د کورنۍ نه یوه جلۍ په بدو کې ورکوي. اصلا په ډېرو موادو کې دا دغه فیصلې هم د افغانستان د اساسي قانون په خلاف باندې عمل ده، هم د بشري حقونو د اصولو او معیارونو په خلاف باندې عمل ده چې دا نه تنها دا چې عدالت نه شي تامینولی، بلکې عدالت تر ډېر غټ زیان رسوي او د ډېریو افرادو د قربانیانو د بشري حقونو د نقص سبب دي.
دغه خپلسري حکمونه او دا غیر رسمي عدالتونه د افغانستان دغه قضایي سیستم ته څومره ضربه ورکړي ستاسو له نظره؟
اصلا دغه یو تشبث ده د قضایي او عدلي ارګانو په واکونو کې، یعنی په افغانستان کې د اساسي قانون یو سل څلورلسمې مادې په بنا باندې تحقیق د څارنوالۍ د ادارې ده، ولې دوی غیر قانوني په دغه باندې تشبث کېږي؟ ده د دوسیو تطبیقولو رسیدګي جزایي دوسیو ته دا د محاکمو کار ده چې محکمه باید دوسیې وڅېړي او خپل د قانون د احکامو سره سم خپلې فیصلې صادرې کړي. دا په خپله یو نوه مداخله ده د عدلي او قضایي ارګانو په صلاحیتونو کې چې د دغو ادارو هغه اوتوریته په ټولنه کې کموي، ارزښت یې کموي. په افغانستان کې د فساد د واکمنۍ له امله په ډېریو موادو کې کله چې دغه دوسیې په دولتي یعنی د عدلي او قضایي ارګانو کې څېړل کېږي، خصوصا په ډېرو په حقوقي موادو کې هغه دومره سلسله اوږده شي چې په ډېریو کسان مجبوره کېږي چې هغه سیمو کې چې طالبان شتون لري هغو ته مراجعه وکړي یا متنفذه کسان ته مراجعه وکړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په رپورټ کې هم دې ته اشاره شوې چې په افغانستان کې فساد د بشري حقونو تخطي وته یوه لاره برابره کړې ده. افغانستان احمد زی صاحب څوارلس کاله وسول چې د ډیموکراسۍ او د بشري حقونو لپاره د مبارزې لارې نیولې، د نړیوالو ډېرې زیاتې مرستې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په افغانستان کې شخصي زندانونه دي، په افغانستان کې اوس هم زندانیان شکنجه کیږي، د دوی په حقونو باندې تیری کیږي. یعنی د دې عوامل څه دي؟ وایي حکومت پی خبر دی؟
په مابېڅو کې شکنجه نشته، شکنجه کله کله د نیوکې په وخت کې کیږي، په نظارتخانو کې کیږي، په مابېڅو کې شکنجه نشته. د مابېڅو وضعیت د افغانستان کې موږ د محبسو د وضعیت د ښه کېدو لپاره د محبسو د توخیزینو او ځانګړی قانون لرو، خو دولت په دې ونه توانېده چې د محبسو شرایط چې په افغانستان کې د محالاتو سلبي ازادي یعنې توخیزینو او محبس شرایط د قانون د غوښتنې سره سمون ورته ورکړي. په ډېرو سیمو کې موږ محبس نه لرو، یا که محبس په شخصي کورونو کې په کرایي کورونو کې ځای پر ځای دي، د شرایط ډېر تنګ دي چې په یوې خونې کې چې باید لس نفر وساتل شي هغه کې څلوېښت نفر
د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په کلنی رپورټ کې ویل شوی چې د ښځو د حقونو په برخه کې پرمختګ شوی. تاسو د دې سره موافق یاست؟
پرمختګ شوی دا ولې هغه په توګه چې په افغانستان د اساسي قانون په دولسمه ماده کې دي چې په افغانستان کې به د ښځینه او نارینه حقونه مساوي توګه دي. نه، اوس هم تاسو د رسنیو د لارې نه اورئ چې په افغانستان کې ښځینه حتی درې کلنې ماشومانې تر جنسي تېری لاندې نیول کېږي. دغه امر او دغه ژبکې اطلاعات ښیي چې په افغانستان کې اوس هم د ښځو وضعیت ښه نه ده. اوس هم ښځه په بد ورکول کېږي، ښځه جبري ودونو ته چکېږي او اداره کېږي. په ډېرو موادو کې د تحصیل د زده کړې زمینه ورته نه مساعده کېږي، د کار زمینه ورته نه مساعده. نو بنا څه بدلونې پیدا کړی ده، اما هغه په هغه توګه چې د ټولنې غوښتنه ده موږ متاسفانه اداس
شمس الله احمد زید بشری حقوقو یو فعال چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بشری حقوقو په هغه رپورت کې خپل نظر څرګندوي چې پکې د افغانستان د بشری حقوقو پر وضعیت هم اندېښنه ښودل شوې.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
دا پاکستان دولتي چارواکي په کراچۍ او د سند په نورو برخو کې د تودوخې ورستۍ څپې په نړیوال چاپیریال کې د بدلون لامل رامنځته شوی او خبرداري ورکړې چې خی پراتلونکو کې په دې هیواد کې دا ډول تودوخه نور هم راشي. دوی دا څرګندونه تر هغه وروسته کوي چې په کراچۍ او د سند په نورو برخو کې له تیر وو ورځو راهیسې ګرمې هوا تر یو لسو زیات کسان وژلي او سلګونه نور دا مهال په روغتونونو کې دي. په دې اړه د ذبیح الله شفق رپورټ اورو. ورپسې د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لومړی برخه له یاده مباسي.
په داسې حال کې چې له تېرو ورځو راهیسې د پاکستان د سند ایالت په مرکز کراچۍ او د دې ایالت په نورو برخو کې تودوخې سلګونه کسان وژلي، د پاکستان دولتي چارواکو خبرداری ورکړی چې په نړیوال چاپیریال کې د بدلون له امله ښایي په راتلونکو کې د ګرمۍ دا ډول څپې نورې هم راشي. دوی دا څرګندونې تر هغې وروسته کوي چې له تېرې یکشنبې راهیسې ګرمۍ په کراچۍ او د سند په نورو برخو کې تر 1100 زیات کسان وژل، چې دا لړۍ لا دوام لري. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې که څه هم د جمعې په ورځ په کراچۍ کې د تودوخې درجه لږه څه ټیټه وه، خو سربېره پر دې د ښار په بېلابېلو دولتي او شخصي روغتونونو کې د تودوخې تپ او جلوهنې له امله لږ تر لږه 15 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړ. د کراچۍ روغتیایي چارواکي وایي چې لا هم د ښار په جنا عباسي شهید، سویل لیاقت نشنل او نورو روغتونونو کې سلګونه جلوهلي ناروغان تر درملنې لاندې دي چې د ځینو روغتیایي حالت پکې مرګونی دی. د دوی په وینا د جلوهنې له امله تر ټولو زیات خلک په کراچۍ کې مړه شوي، خو د دې تر څنګ د سند په لاړکنه، سکر، حیدرآباد، شکارپور او نورو سیمو کې هم ګڼ شمېر خلکو خپل ژوند له لاسه ورکړی. له بلې خوا د جمعې په ورځ د پاکستان د روغتیا وزیر سایر افزر تړل جګپوړو دولتي چارواکو سره د کراچۍ د بېلابېلو روغتونونو تر دورې او له جلوهلو ناروغانو سره تر لیدنې وروسته له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې په کراچۍ کې د تودوخې وروستۍ څپه په نړیوال چاپیریال کې د بدلون له امله راغلې ده. پوښتنه کېږي چې په کراچۍ کې د ګرمۍ له امله دومره خلک ولې مړه شول. نو باید ووایم چې په نړۍ کې د چاپیریال د بدلون له امله موسمي بدلونونه هم رامنځته شوي او دا تودوخه له همدې وجې ده. موږ باید له دې زیانونو زده کړه وکړو او په راتلونکو کې د مخنیوي لپاره اقدامات وکړو. هغې زیاته کړه چې مرکزي او ایالتي حکومتونه د ځاني زیان مسؤلیت پر یو بل اچولو په ځای دا د پېښې پند واخلي او په راتلونکي کې د مخنیوي لپاره لازم اقدامات وکړي. په کراچۍ کې تودوخې له امله د ځاني زیان سربېره لا هم د ښار په بېلابېلو برخو کې د برېښنا د بندښت لړۍ روانه ده، چې له امله یې د اوبو نشتوالي خلک له ګڼو ستونزو سره مخ کړي او د حکومت پر ضد لارو کوڅو ته راوتلي دي. له بلې خوا د پاکستان اپوزیسیون ګوندونو د جمعې په ورځ د کراچۍ په ګډون د پاکستان په ټولو ښارونو کې د مرکزي حکومت پر ضد احتجاجي مظاهرې وکړې او د نواز شریف له حکومته یې وغوښتل چې ژر تر ژره دې په هېواد کې د برېښنا ستونزه حل کړي. دوی پر صدر اعظم نواز شریف نیوکه وکړه چې د روژې په پیل کې له ولس سره ژمنه کړې وه چې په دې میاشت کې به برېښنا نه قطع کېږي، خو د دوی په خبره د روژې میاشت له پیل راهیسې د برېښنا قطع کېدل د پخوا په پرتله زیات شوي دي. له بلې خوا د ایدي خیریه ټولنې چارواکو رسنیو ته ویلي چې په کراچۍ کې په لومړي وار په یو ځل دومره ډېر مړي ولیدل، چې له امله یې په مرده خانو کې د مړو د ایښودو او په هدیرو کې د ښخولو ځایونه ختم شوي دي.
روغتیا د ژوند شتمنی.
سلام به تمام شنونده های رادیو آزادی، به برنامه صحت این هفته از رادیو آزادی بازم خوش آمدید. در این برنامه من فرشته ندا میزبان شما هستم. شنونده های عزیز، در این برنامه در مورد فیستولای ولادی و بیولادی صحبت میکنیم و در این برنامه دکتر صاحب نجمه سما، شفاجو متخصص نسای ولادی مهمان ما هستند و در مورد فیستولای ولادی و بیولادی صحبت میکنند. دکتر صاحب سما، به برنامه خوش آمدین. ابتدا در مورد فیستولای ولادی صحبت کنین که چی نوع یک بیماری است؟
اولتر از همه سلام علیک میگم به شما، به همکار تخنیکیتان، به تمام شنونده ها و تمام افغان ها. اول بگویم که فیستولا یک نام بسیار دکتری است. بیاین که یک گپ بسیار ساده برای خواهرین بگویم که فیستولا مانا یک پایپ داره، یک نل داره. و فیستولای ولادی که میگیم یک سوراخ غیر نرمال در یک جای اگه به وجود میه و نمور فیستولا میگیم. مثلا سوراخ های نرمال هم در وجود موجود است. مثلا سوراخ های بینی میگیم، سوراخ های گوش میگیم، یا سوراخ ادرار میگیم، یا سوراخ مقعد میگیم، یا سوراخ کانال ولادی میگیم. این چیزای نرمال است که است، اما وقتی که یک سوراخ به صورت غیر نرمال در یک جای به وجود میایه، به صورت مرضی به وجود میایه، اونم رو فیستولا میگن، یا یک پایپ غیر نرمال یا یک تیوب غیر نرمال را میگن. اینال میایم سر فیستولایی که در وجود به وجود میایه، کجا کجا به وجود میایه. یعنی تنها نیست که بگویم فیستولای ولادی تنها در کانال ولادی به وجود میایه. مثلا در بین شریان هم به وجود میایه، در بین سیستم هضمی تنفسی هم به وجود میایه، در بین معده و روده به وجود میایه. خب هزاران رقم فیستولاست یا سوراخ های غیر نرمال است که به وجود میایه، اما ما شما زیاد فوکس ما سر فیستولای ولادی است. میایم سر از این که برای خانما و شنونده ها باید بگویم که در کجا کجا امکانات به وجود آمدنش است که فیستول ولادی به وجود میایه. اگر راجع به امی حوصله فکر کنیم یا ایجان که میگیم، خانما زیادتر میگن که جانم پایان است، یا جانم درد میکنه، یا جانم خارش داره. مقصدشان اصلا امی ایجان است. ایجان که به عربی اینه میگم یه حوصله را میگه، امی قسمت که یک شخص سر چوکی میشینه، امی قسمت که سر چوکی میایه، این میره ایجان میگن، این جیم الف نون ایجان، باز ما او را یا ما خانمان باز را جان میگیم. اصلا در ایجان کدام قسمت ها مروز میشه به می خطرات فیستولا یا سوراخ های غیر نرمال. اگر فکر کنیم اول سوراخ ادرار است، بعد از سوراخی که ولادت ازش صورت میگیره و بعد از او مقعد است. این سه عضو یا این سه سوراخ پلو در پلو است که در پیشروی مجرای ادراری است، بعد از او مجرای ولادی است و بعد از او هم مقعد است. خانم ها میفهمند که از مجرای ادراری ادرار بیرون میشه، از مجرای ولادی در ماه یک دفعه خون عادت ماهواره خارج میشه و در وقت ولادت طفل خارج میشه و از مقعد هم مواد غایطه خارج میشه. این کلگی میفهمند، اما واضح تر ساختم برای از اینکه بعضی از خانما فکر میکنن که ادرار و قنات ولادی یک چیز
است.
بله. یا بعضی از کسایی که هنوز عادت ماوار نشدن یا نمیفهمن، ما پروگرامای آموزشی بر جوانان نداریم، فکر میکنن که طفل از رای مقعد ولادت میشه. پیش اکثریت مردم این هنوز گنگ است. از او خاطر ما واضح تر گفتم که مجرای ادرار است، قنات ولادی است یا سوراخی که از او ولادت صورت میگیره و بعد از او مقعد است که ازش مواد غایطه خارج میشه یا باد خارج میشه. این حال اگر سوراخ ها در بین امی مجرای ادراری و قنات ولادی پیدا میشه، یا غیر نرمال است که
این سوراخ جداگانه است
به صورت غیر نرمال که اگه با وجود بیه فیستول اگه با وجود بیه، یا یک پایپ غیر نرمال یا یک تیوب غیر نرمال در بین مجرای ادراری پیدا شد و در بین قنات ولادی. قنات ولادی خو کدام مسره نداره، مسره یک دروازه رو میگیم که به صورت زیر کنترل و اراده ما باشه، دروازه رو ما میتونیم که باز بسته بکنیم، نه
در کنترل خود ماست.
در کنترل خود ماست. مثلا شخص ادرار وقتی که ادرار میگیرش حس ادرار میکنه، یا میره تشناب وقتی که تمام شرایط برش مساعد بود، مسانش پر بود، حسابش آرام بود، در تشناب میره، امی دروازه ادرار واز میشه، خودش به اراده خود او را واز میکنه، مسره را واز میکنه که ادرارش تخلیه شوه. یا ای که وقتی که مواد غایطه برش حسش پیدا میشه یا مقعدش پر میشه، میرکتومش پر میشه، حس مواد غایطه میکنه که باید تشناب بره، در هر جای خود دروازه واز نمیشه.
ایده
کنترل خودش است. وقتی که تشناب بره، وقتی که مواد غایطه داشته باشه، وقتی که جای برش مناسب بود، اعصابش آرام بود، بازو وقت این دروازه را به کنترل خود واز میکنه و باز بعد از او تقوت صورت میگیره یا مواد غایطش خارج میشه. اینال اینمی قنات ولادی که است در اراده نیست، عادت ماوار در اراده نیست، او خمیه خون آمده میره. یا امی ولادت خود اراده نیست، در اراده نیست، هر وقت که درد آمد میایه دیگه، هر وقت که طفل پیدا شد میایه، او خود نمیبینه که شفاخانه است، این خانه است، این سرک است، این بازار است، این قریه است، این دکتر رسیدم یا نرسیدم.
بله.
او ولادت صورت میگیره. اینال اگر در بین قنات ادرار و ولادت یک سوراخ غیر نرمال به وجود بیاد، خود ادرار خود از طریق امی قنات غیر ارادی می، این خود زیر اراده آدم نیست دیگه، از امون خاطر است که ادرار به شکل غیر ارادی آمده میره. و یا ای که اگر بین مقعد و قنات ولادی یک سوراخ غیر نرمال بوجود بیه، یک فیستول بوجود بیه، مواد غایطه به صورت غیر ارادی آمده میره، یا باد به صورت غیر ارادی آمده میره، که اینا میره میگن به نام انکانتیننس دکتری میشه دیگه، بسیار دکتری میشه. اگر بگویم انکانتیننس، خب میگیم که جریان غیر ارادی ادرار و جریان غیر ارادی مواد غایطه و خارج شدن باد به صورت غیر ارادی، اینا میره میگن که از یک سوراخ غیر نرمال برآمدنش هم میگن که فیستول ادراری داره یا فیستول غایطی داره، اینا می نامش هست. اینا می تعریف بسیار عام‌فهم و کوتاهی هست.
زنده باشین دکتر صاحب. چون در این برنامه روی دو مسئله صحبت میکنیم، یک مسئله بی اولادی است، میشه روی نداشتن اولاد که چی وقت یک زن و شوهر مثلا عقیم شمرده میشن که این اولاد ندارن، اگر روی از این مسئله روشنی بندازین.
بله.
که چی زمانه میباشن
یک زن و شوهر اگر عروسی میکنن و تا یک سال بدون از اینکه یا کدام جلوگیری کنن که اولادار نشن و هفته کم از کم 5 بار اینا هم بستری می داشته باشن و با وجود از اینکه با این اولاددار نمیشه یارا میگن به اولاد اما از کسایی که مراجعه میکنه میگه ششف مازورسی ما میشه ما به اولاد هستیم در حالی که یا به اولاد نیستن هنوز وقت دارن اگر از یک سال تیر میشه و یا میخوان که اولاددار شون هم بستری منظم هم دارن و هیچ کدام میتود جلوگیری هم استفاده نمیکنن اون وقت بازی ها پایلاج کنن پس تداوی و پس تشخیص و پس دویدن پشت اولاد
کنن. تشکر دکتر سه برادر من نورالله از ولایت ننگرهار روی خط هستن. بله سلام علیکم.
سلام علیکم دکتر.
سلام علیکم استاد مشی.
بسم الله الرحمن الرحیم. نورالله نگار نخبر کوم خور بس لس کاله کیږي موږ ما شما نشته دي او اکتیف زما پانزوس ته اسپرم چې وی اویا دي او دا معنات نکړي وی نه لس کاله کیږي زو سر زرانه تر بس ډاکټر شفیق کو په خور دا زین نه ټول لته ولي دي او څه خبره نه کین چې مجید پور ته کور نه دا شان مو تکړي ورکی عملیات مو تکړي او ما ته نو وی نو غریب سره ما زنو روزو يم چې کچې صدا دغه کیږي نو خپل د اولاد تقاضا لرم چې نور اولاد ځانته نه بل دغه کوم خبرو
دا وړکې عملیات ستاسو خزه تکړې ده د ناس کې درې سړي کا کار کوي
زمانه تکړې ده کمپلیټ کې په خور کې
ها هغه څه مشکل پیدا نشي یوازې ستاسو اکټیو
پنځه فیصد ده خبره نه کوله بس راته وی چې دا اندغه یو دغه تجارتي راته غیر چې بس راولې هر وخت باندې ورسله نظر او بینځه زرا د کمپلیکس او شرطا او ناشمین مجید او رخصانه اجازه او ټول د اسلام د سیټری
ایس خزم مشکل نه لري بس تاسو اکټیو 50%
او اکټیو 50% اکیا او اویا دغه شې ملي ما
ها صحیح شو د تاسو د سپرم په معایناتو کې هغه چرک خنشته که معاینات تاسو وګورئ
من تی څلور دم
نور ورور د ننګرهار څخه ویل چې لس کاله د واده څخه کیږي او دوی ډېر تداویانې کړي ښځهیم یوه د نورو معاینو په څنګ کې یوه وړه عملیات هم کړی ده چې هغه په ناس کې سوریګکان کیږي او کمره اچول کیږي د تشخیص لپاره هم ده او د تداوی لپاره هم ده چې هغه معاینه هم کړې ده څه مشکله په ښځه کې نه ده لیدله شوی ده خو د دې ورور اکتیف سپرم چې دی یا فعال سپرم یا فعاله د نارینه تخم چې دی هغه 50% دی 50% هم بعد معاینه نه ده که چیرې الله وغواړي په همدې 50% کې هم تاسو د ماشوم خاوند کیدلی شئ خو د دې په څنګ کې چې اکتیف 50% دی نو د تخمه نور اشکال یا امراض هم باید ولیدل شي لکه تخمه سر لري غاړه لري او لکۍ لري که چیرته دغه تخمه په حرکت کې مشکل وي هم د اولاد صاحب نشي کېدلی یا خزم حامله کېدلی نشي که په لکۍ کې مشکل وي چې دغه تخمه د لکۍ په واسطه باندې حرکت کوي که لکۍ کې مشکل وي هم هغه یو لوی مشکل دی چې د بې اولادي سبب کېدای شي بعضې مواد دي د نارینه په دې موادو کې چې هغه د تخم د مړه کېدو سبب کېږي د غیر فعالېدو سبب کېږي هغه هم کېدلی شي چې د تاسو په منی کې وي او د تخمه د کموالی سبب وګرځي او چرک خپله چرک ډیر ژر کیدای شي چې دغه د تخمه تعداد کمی ته راولي که دغه چرک تداوی نشي نو زر کیدلای شي چې د 50% نه هم د تاسو تخمه کته خواته را روانه کی که تاسو هر درې میاشتې معاینه وکړئ نو او به ګورئ چې یو میاشت کې 50 دی بل میاشت کې خدای مکه 50 بل میاشت کې خدای مکه 40 ته راځي حتی کیدای شي چې 0 ته راولي نو تاسو د دې پسه مه پرېږدئ د تداوی پسه مه پرېږدئ علت پیدا کوي چې د دې تخم د کموالی سبب چه شی دی آیا کوم بندش دی آیا کوم میکروب دی چې دغه تخمه له بینه وړي څه علت دی چې دغه تخم کموالی پکې راغلی ده او یوازې دغه فیصدي د اکتیو یا فعالېدو لکه مخکې مې چې هم وویل دا مهمه نه دی نور فکتورونه په تخمه کې باید وګورئ اوس په کابل کې خو ډېر پیشرفته معاینات اوس راغلي دي چې یعنی ډېر دغه منی په جزئیاتو باندې معاینه کوي زه نه پوهېږم چې په ننګرهار کې دا معاینات شته که نه شته خو په کابل کې ډېر پیشرفته معاینات دي چې لکه ډېر وړه مشکل هم چې په منی کې وي هغه مشکل پیدا کوي او د هر مشکل تداوی علایده خپل ځان ته ځانګړی تداوی لري یعنی ضروري نه ده چې موږ ووایو چې تخم کم دی یا زیات ده په هغې کې نور مشکلات هم باید ولټول شي چې څه مشکلات دي
بسیار زیات تشکر دکتر سه برادر ما آصف پشتون از ولایت فاریاب روی خط هستن. بله سلام علیکم.
بله لیوال خوری تا تو سلامون رو نکنم آصف و درنی ملمانی دکتر سیبیت سلامون رو نکنم پشتونیم جوزیان سا
پشتون سه پاش آمدین بفرماین مشکل تانا بگوین.
مشکل می دویم بیالادی پیش آبی دقا بیالادی پیش آبی پشتون دستا کول آصف و دکتر سیب جواب رای که اولا پشتون رو نداره چی یو شده تر سمره سمده پوری اولاد کوله ایسی یعنی مانا چی سمده سونه تا ورسیزی بیادا دا اولاد الویجی او دوما پرسنه میداره چی دا شده چی پا کچینی سمده ودیجی دغم پر بی اولادی بانی اثر اچوایسی که نسی اچوایسی او دوما پرسنه میداره چی دا بایی شدی چی والی چی دا اولادو سی جلو گریوی که دا پشکاری که دا پشکاری سمره موزیری تمامیزی یا سمره معاشیری تمامیزی یا دا پشکاری سمره شده دا اولاد اچی مطلب
من نازه تاست را خبری کم محترم پشتون صاحب دا جزجان سخه تاست ویلی دی چی خزت دا آغا عمر چی دیر پلوین بانده پا کم سنه پوره تر کم سنه پوره اولاد راولیشی او پا وڑک توب که تر کم سنه پوره کولیشی چی اولاد راولی پس ساده داول که وایم چی آغا انجونی او خزی چی امداغا چی جامعه شروع کی گی تر سو چی جامعه وچی گی تر همده سنه پوره معشوم راولیشی که چیر تا پا یو انجلی که دایشی چی یعنی دیار لسو کلانه ینا جامعه پی بانده راشی ده هم دغه سنه کولای شي چې ماشوم راوړي خو دغه ننجلی قانوني سن ته نه ده رسېدلی ټول وجود یې پخېدو ته نه ده رسېدلی واده ته برابره نه ده خو که په زور وکړو اولاد راوړلی شي خو بیا هغه بیا نور مشکلات پیدا کوي خو ښه سن هغه کمترین سن چې اولاد ته برابر ده هغه ښه ده چې د اتلسو نه پورته وي او راځو دې ته چې د خزه سن چې زوړ وي یا لوی وي هغه تر کوم سنه پورې ماشوم راوړلی شي نو د 15 دیرش نه که پورته شي بیا هم پرابلمونه پیدا کوي مشکلات پیدا کوي نو خطر سن دا ده چې د 18 سنه تر 15 دیرش کلونو پورې دوی ماشوم راوړي هغه ماشومان صحتمند وي ولادت ښه وي یعنی کیدای شي چې ذهین ماشوم راوړي ښه ماشوم راوړي چې د سن د 18 نه کته وي د 15 دیرش نه پورته وي نو دوی کې بیا مختلف ناروغۍ پیدا کیږي هم په ماشوم کې مختلف ناروغۍ منځته راتلی شي هم په مور کې مشکلات پیدا کیدای شي نو خطر ده چې د دغه سن په منځ کې ماشومان راوړي او راغلو په دې باندې چې د وقفې لپاره د ماشوم د بندېدو لپاره چې ګولۍ استعمالیږي یا پچکاری استعمالیږي دغه باره کې باید ووایم چې ټولو نه هر یو چې په ښځه پې باندې رضایت لري هغه میتود باید استفاده وکړي راځو په دې کې چې کانډم یا پوخ نه استفاده کولی شي ګولۍ نه استفاده کولی شي پچکاری نه یا تار نه یا لوپ نه هم استفاده کولی شي او که چېرته ماشومانان پوره وي او ښځه او مېړه هیڅ نه غواړي چې ماشوم راوړي نو کولی شي چې هم ښځه خپل نلکه وګنډي یا که ښځه نلکه نه ګنډي نو نارینه ته هم کولی شي چې نلکه خپل وګنډي نو د عمر لپاره بیا دوی ماشوم نشي راوړلی خو که دوی تصمیم لري چې نور ماشومان راوړي فامیل یې لا پوره نه ده نو کولی شي چې د ګولو نه استفاده وکړي د دې لپاره چې که ګولۍ پې باندې بدې پرېوځي نو کولی شي چې ګولۍ قطع کړي یا کولای شي چې لوپ د ځان ته واچوي دا بهترین وسیله ده چې کله ماشوم ته هوا کېږي نو دا لوپ دې وباسي بهترین طریقه ده هماغه وخت کولای شي چې اولاد راوړي نو پچکاری هم کولای شي خو کله کله هغه که خونریزي پیدا کوي نو بیا لږ نوره تداوی غواړي خطره دا ده چې د ګولۍ نه استفاده وکړي د لوپ نه استفاده وکړي یا خاوندان د دوی سره همکاران وي نو تنه خو ښځه ملامته نه ده بیچارهګۍ چې پچکاری به م لګوي ګولۍ به م استعمالوي نلونه به م دا تړي خو نارینه د م لږ ځان ته زحمت ورکړي کولی شي چې د حمل په جلوګیری کې دوی هم سهم واخلي
ډاکټر صاحب میشه روی عوامل مبتلا شدن به فیستولای ولادی صحبت کړم چرا یک خانم به این مشکل دچار میشه
باید بگویم که همون رقم که پیشتر گفتیم که فیستول خو یک چیز غیر نرمال است حتما یک چیز غیر نرمال به وجود میآید که این سبب به وجود آمدن این سوراخ غیر نرمال میشه از جمله زیادتر در مملکت ما باید بگویم که فیستولای ولادی از سبب ولادت های طولانی به وجود میآید فرزند یک خانم است در یک منطقه دوردست دردای ولادت شروع میشه این بیچاره را در خانه درد میتنه 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 هر چی بیچاره چی میتنه میگن که تو سست هستی در درد تو طاقت نداری در حالی که او بیچاره دیگه استخوانای ایجانش یا استخوانای اوصلش پیش از و نمیتونه او بیچاره که ولادت کنه. در این وقت سر طفل اقدر پایان میایه که رای مثانه را بند میکنه که ادرار خود تخلیه کنه. ادرار در مثانه جمع میشه تا که دیگه گنجایش خود از دست میده، مثل که یک بقانه را از او پر کنیم دیگه چی میشه آخر میکفه. ایناله اینمی قسمت مثانه که زیر فشار هم ادرار از یک طرف سرش بر شد، از یک طرف هم درد اولاد است، سر طفل پایان تیله کده میره. فکر کنین که این دیوال مثانه امو قسمتش نازک شده، میره بالاخره چی میشه؟ خون سرش قطع میشه. خون که سرش قطع شد برای یک جایی که برای یک زمینی که آو نرسه چی میشه؟ خشک میشه. بر مثانه بر دیوالش که خون نرسه از بین میره، امو اوجراتش میمره. وقتی که مرد اون هم مجد سراخ پیدا میشه. پیش شنونده سوال خود باشه که این مثانه همیشه ادرار داره، این خون از کجا کرد؟ هر جای برای انجام وظیفه خود به رگای خون ضرورت داره. خون در اوجه باید جریان کنه که یک جای کار میکنه، یک جای وظیفه خود انجام میده. صحیح است که وظیفه مثانه اونمو جمع کردن ادرار و بیرون کشیدن ادرار است، اما دیوالش خون داره. وقتی که ارواش قطع میشه، خونش قطع میشه، اونموس که اوجراتش یا دیوالش سراخ میشه و لیکاج ادرار یا سرکدن ادرار از طریق کانال ولادی خلاص که ادرار بدون اراده میبره.